ځکه د سپرتیا لپاره خوښوي چې د ټکر خطر کم دی. د ګل آغا په وینا د بګوی لپاره هم ځانګړي اسانو ته ضرورت دی چې قوي او دغه راز په ښار کې د تګ راتګ ځانګړې روزنه ورکول سوې وي.
دا بګۍ چې دی دا د 40 کاله کېږي چې زما ژوند سوی دی. مثلا په شو پت پیدل دغه بګۍ چلیږي. په بګۍ چې نه مسلمانان دي دوه سهولیت دي، یو یې ارزانه مینې دغه ځای رسي، بل یې سهولیت دا دی چې هوا یې لري. په پوه شئ د دغه لپاره یو مینې دا زموږ څه چې ولس چې دی په دنیا کې څوک نه ورکوي. یو شو شانو یو منظره او یو دغه پکنیک په خوا په دغه کې دی. افغانستان تاریخ دغه
په ورته وخت کې د کندهار د اطلاعات او فرهنګ ریاست د تاریخي ابداتو مخکنی مسؤل لایز احمد عزیز وایي چې د کندهار اوسیدونکو د نورو تاریخي او کلتوري میراثونو د ساتنې ترڅنګ د آس بګوی میراث هم ژوندی ساتلی. د عزیز په وینا خلک په خپل خوښه د آس بګوی څخه د ترانسپورت لپاره کار اخلي.
په خوا چې د کندهار ټول سړکان خامه و، هغه د مشه بابا په وخت کې چې کندهار ټول څلور ناحیه چې کلا پر راګرځېده یو هغه ټول خامه و. په دغه ناحیو کې په دغه سړکانو باندې په هغه وخت کې موټر نه و، خلکو دغه د آس د ګاډیو څخه استفاده کوله چې درې نفره بیا شاته کښېنول او درې نفره بیا مخته کښېنول او خپله بیا د بګۍ والا یا دغه ګاډیوان به د پښو په ځای کې ناست و. شپږ نفرو دپاره دا ګاډي جوړه سوې.
په کندهار کې یوازنۍ سیمه چې دا مهال د آس بګۍ پکښې زیاتې دي د کندهار شاه بازار، ټکټک بازار، چوڼۍ او هرات دروازه ده. د آس له بګۍ څخه پخوا په پلازمېنه کابل او نورو ولایتونو کې هم خلکو استفاده کوله، خو په ځینو ولایتونو کې د دغو بګیو څرک نه لګېږي. دغه راز د افغانستان د باندې په هند کې هم د افغانستان په ډول د ورته آس بګۍ څخه په ځانګړو ورځو لکه واده او د کوزدې په مراسمو کې استفاده کېږي.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري.
خاغلی مل پسرلی تر دې دمه سل کیسې چاپ کړې دي. پسرلی د کیسو په باره کې نوې نظر لري، خو تر خبرو مخ کې کیسه راته ولوسته. راځي لومړی به کیسه واورو بیا مرکه.
د ښکلا په نامه کیسه ده چې پوره یو کال مخکې د اپریل په 14مه مې په لندن کې لیکلې وه.
مهرباني ویلو
شاغلی اورلګیت لري. ما ته ویل د ښکلي مجسمې لاندې په خړ کارتن ناستو، د ژیړو ویښتو تارونه یې له خیرو سره ټول شوي وو، د پیړو ګوتو تر منځ یې سګرټ نیولی وو، نوکان یې له خیرو تور وو. راته کتل یې، شنې سترګې یې زهیرې راښکاره شوې. داسې نه وي چې ته وا خیر غواړي، شایي ستړې وي، بېسې کوې، په تمه مې وو. وبښه، نه لرم. مخ یې واړوو لکه هېڅ چې نه یم. لارې ته یې کتل چې بل څوک ور ښکاره شي. مجسمه ښکلې وه، عجیبی بادامی سترګې درلودې، نری اوږده پوزه یې وه، معصومه ښکارېده. داسې راښکاره شوه چې ته وه په ناسته هم محتاطه وه. د مهربانۍ مجسمه. د سړي مې وپوښتل، یو شیبه در سره کېناستی سم؟ راته ویې نه کتل، ځواب یې هم رانه کړ. غلی پاتې شو. ما هم وکړل چې د پوښتنې ځواب ترې وغواړم. دا ځل یې وویل، آزادي ده، هر ځای کښېناستلی سې. ده ته نږدې کېناستم، ده لا هم نه راته کتل. بوی یې راغی لکه ډیر وخت ځان نو مینځلی. پر پوځي خاکي کوټې تورې تورې ټاپې وې، نه پوهېږم کله به یې مینځلی و. دوه کتاب ورته پراته وو، خړه کمبله یې درلوده. تر هغې لاندې که یې څه ایښي وو اوبه، خو نور څه یې نه درلودل. ومې پوښت، بېکوري او یوازیتوب سخت نه دی؟ راته وی کتل لکه اپلته چې مې ویلي وي. موضوع مې بدله کړه، مجسمه مې وستایله. څومره ښکلې ده. پوه شو چې مجسمه یادوم. مخ یې واړاوه، ورو یې وویل، څه یې ښکلې دي، سترګې یې، پوزه یې، مخ یې، څومره معصومه ده. پوه شوم چې نه یې پوه شوی. څه مانا؟ سړی غلی شو، غصه راغله. ومې غوښتل پورته شم، لا نه وم پورته شوی چې ځواب یې کښېنولم. په ظواهرو کې ورکې. څه مانا؟ سترګې، پوزه، مخ، دا ټول ظاهري شیان دي. ښکلا بل څه ده. ښکلا څه ده؟ سړی وغځېد لکه د اور لګید تمه چې یې ختمه شوه. دواړه لاسونه یې سر ته تکیه کړل، سګرټ یې پر سینه کېښود. ما ته یې کتل، ژبه یې په خوله کې اړوله را اړوله. نه پوهېدم غاښونه پرې پاکوي که یې هسې عادت دی. اوږده سا یې واخیسته. دا مجسمه ډېره ښکلې ده. خبر دې اوري، ستا په خبره غبرګون نه شي، تندی نه ګونځي کېږي، د احساساتو بوجۍ نه ده. ډبره ده، زړه نه لري. ورکړه، زړه ورکړه، بیا یې وګوره. زړه وینه پمپ کوي، نور نو د کولمو او زړه فرق نشته، هسې خلکو ترې یو څه جوړ کړي دي. خندا راغله، ځان مې ټینګ کړ. سړی ډیر جدي ژغېده. ناڅاپه په ځای کې کښېناست. اغلې اورلګیت لرې؟ یوې لاروی ته یې غږ کړی و. هغه ورته ودرېده، لایټر یې ورته ونیوه، د سګرټ ولګاوه. ښځه ورته موسکۍ شوه، د لاس په خپل تندي کېښود لکه سلامي چې کوي. هغه موسکۍ شوه چې تله د ورپسې غږ کړل، ښکلې مېرمنې ډېره مننه. مېرمن ښکلې نه شوه راښکاره، زنګه ونګه رهي شوه. د سګرټو لوګی کش کړ، مجسمې ته یې مخ واړاوه. ورته ومې ویل، د خلکو د زړه خوښولو په چل پوهېږې. څرنګه؟ هغې ښځې ته دې هم ښکلې وویل؟ عمل یې ښکلی و. سګرټ یې در ولګاوه، ناروغۍ ته یې لار پرانیسته. دا نو ښه عمل و. سړي سګرټ پرله پسې کش کړ، ژبه یې په خوله کې واړوله، راواړوله، راته وی کتل. درته وایم، ته په ظواهرو کې ډوبې. څه مانا؟ مېرمن زه خوشحاله کړم، زما د روغتیا پرېکړه یې ماته پرېښوده. ښکلې خو نو نه وه، بل صفت به دې ورته کاوه. په پیل کې مې ښکلې ورته ونه ویل، وروسته مې ښکلې وبلله. عمل یې ښکلی و، ښکلا د ښه ده. عجیب نظر یې درلود، له داسې کسه چې نه کور لري نه کار، په داسې ښار کې چې د شتمنیو مرکز دی. دی یې په زړه کې بې کوره خیرن پروت دی، خو عجیب نظر لري. رخه مې وشوه، ومې غوښتل ترې لاړ شم. پورته شوم، لکه ماتې خوړلی عسکر چې تر شا نه ګوري. رهي شوم، دی لکه بریالی افسر پر ځای پاتې شو. له خپلې مجسمې سره به په خواله و، زما په کیسه کې نه و.
پسرلی صاحب، تیر کال مو یوازې شوي ټولګه د کیسو چاپ شوه او سږ کال لار ورکی. ما چې تاسو کیسې لوستې دي، نو یو شی چې ماته ډېر جالب و او د نورو مې هم دا صفت اورېدلی ده، د سوژو په حساب مو کیسې ډېرې نوې دي. په وطن کې خدا سي ده چې هغه معمول دی، یو څو سوژې دي او هغه سره تکرارېږي، را تکرارېږي. بل جملې ډېرې لنډې دي، سری پیل سي او کیسې مو سره تړلې وي، لکه یو لاس غالۍ، یعنی کیسه داسې. دا مو چې ما لوستې دي، زما په نظر ستاسو د کیسو هغه عمده خصوصیت دي. خو تاسې له هېواده بهر اوسئ او تجربې مو هم داسې دي چې هلته دي. څه فکر کوئ، له ځینو سره به دلته خلک ناشنا نه وي، له وسایلو سره، له مکانونو سره؟
کیدای شي دوی ځینې شیان ناشنا وي، یا حتی ځینې احساسات ناشنا وي. فرض که په لندن کې دا آسان ده چې له یوې جلۍ سره ته په سړک ودرېږې، خبرې وکړې، یا په یو پارک کې ورسره وګورې. په کابل کې شاید دا خلک هیڅ کیسه دا څه کیسه ده. نو دغه ډول توپیرونه هم شاید وي پکې. لیکن زه خپل په دې باور یم چې لیکوال چې چیرې اوسېږي، باید د هغه ځای تصویر راکړي. او یو چا که هغه حالت نه یې احساس کړی، باید لیکوال دا ډول ورته وروښي چې دی قانع شي، یا دا قانع شي پې. هر کله چې لوستونکی یا لوستونکی قانع شوه، ګمان کوم که په مریخ کې هم کیسه ولیکل شي، پردی بیا نه ده.
پسرلی صاحب، ما چې ستاسو کیسې ولوستلې، د هر لیکوال خپلې دلچسپۍ تقریبا په ډیرو کیسو کې مو دلچسپي دا وي چې د کرکټر رواني کیفیتونه، نفسیات او دننه دی انځور کوي، او دا تمایل بیخي ډېر هم ده. څه فکر کوي، وجه یې څه ده؟ او که ډېر تکرار شي زړه نه وایي؟
ښه، دا چې که ډېر تکراري وي زړه وهي که نه وهي، یا خو به شاید لوستونکي راته ووایي. خو زه خپله چې ده له ظواهرو هغه باطن ته ګواکې ډېر پام کوم، او کرکټرونه ماته د هغوی رواني حالت ماته ډېر مهم ده، نسبت دې ته چې د یو چا پزه او سترګې یادې کړم چې پزه یې څنګه او سترګې څرنګه وي. ځکه چې دغه روان د انسان چې د انسان شخصیت بشپړوي، کرکټر یې بشپړوي. زه د کرکټر په کیسو پسې ګرځم. په حقیقت کې زما کیسې چې دي کرکټرونه دي، څېرې دي، او دغه څېرې چې دي بېل رواني اړخه ګمان کوم بشپړې نه دي کې سړی وایي. نو شاید دا زما تمایلی چې زه غواړم چې د کرکټر کیسې ولیکم، او د کرکټر په کیسو کې رواني اړخ ډېر مهم ده.
کله ناکله مو په کیسو کې هغه اصلي پیښه او وړې پیښې دي تله سړی ورکی سي.
ما ته پیښه مهمه نه ده. پیښې چې دي په حقیقت کې د کرکټر د بشپړولو لپاره، یا د کرکټر د معرفي کولو لپاره کاریږي. زه ډېر کله وایم چې کیسه لیکوال یا کیسه لیکل یا کیسه لکه یوه محکمه داسې ده چې په محکمې کې څارنوال وایي چې په دې دلیل، په دې دلیل، په دې دلیل پلانکی یا ملامت دی او یا هم سلامت دی دغه پیش ماته دغه شواهد دی د دې لپاره زه کاروم. نو په حقیقت کې اکثر وخت ماته پیښې مهمې نه وي، پیښې زما لپاره خښتې دي چې خپل کرکټر پرې بشپړوم.
د کیسو په اړه دا خبره کېږي چې پیښه پکې مهمه ده، پایل پکې مهم ده، او پایم پکې مهم ده، او نتیجه هم پکې مهمه ده. ستاسو د ډیرو کیسو پای داسې وي چې سړی داسې فکر کوي چې یو څه نور باید وای، او په دې وروستۍ ټولګه کې مو په دې کې تقریبا دوه کیسې داسې چې ما ولوستلې، داسې وې چې دواړو کې بیا ځایه د خوب کوټې ته بیدېږي، سړی راضي نه سي، قانع نه سي.
زه تل کوشش کوم چې اصول چې څه دي په هغو باندې ونه درېږم، قواعد چې څه دي په هغو ونه درېږم. زه د بدلون پلوی یم. زه وایم چې اصول د دې لپاره دي چې مات شي. په دې لوبو کې ریکارډونه دي چې خلک یې ټینګوي، خو ریکارډونه د دې لپاره د شماس یي بل څوک باید مات کړي. زما دغه ګومان کوم پام دې دلیل زما ډېرې کیسې داسې دي چې شاید بیخي په بل ډول سره لیکل شوي وي، پر همدغه لارو کې زما یوه کیسه ده چې هغه ټوله له سره تر پایه مکالمه ده، بل هیڅ شی نه ده، بیخي لکه ډرامه داسې ده، لیکن هغه زه یې کیسه بولم، لنډ کیسه یې بولم. زه هغه تعریفونه چې د کیسې لپاره شوي دي که څه هم ما لوستې دي په خبر یمه، خو څورته ټینګ نه یمه. زه وایم چې یا دا باید مات کړو، دغه پولې باید مات کړو. لکه په شعر کې نظم و غزل ولا آزاد شعر سو، بیخي لنډکی شعر سو، بیخي بد شی ونه جوړ سو، ولې په کیسه کې دا شی ونه کړو؟ دا چې د یو دو کیسو پای سره ورته دی کېدای شي وي، او ما تر اوسه پورې یو څو دریس کیسې لیکلې دي، شاید دغه دوه نه، ډېرې نورې کیسې مې هم سره ورته والی ولري سره. دا چې ولې زه کیسه په داسې ځای کې پرېږدم چې ګواکې د لوستونکي تنده پرې نه وي ماته شوې، یا هغه فکر کوي چې یو څه نور هم وي، د دې یو دلیل ده او قصدي دا کار کوم. زه په دې فکر یم چې زما لوستونکی باید خپله نوره کیسه پسې بشپړه کړي، شلو اړخونو ته دی ولاړ شي. زه دی پرېږدم چې یا دا پرېږدم چې خپله پرې فکر وکړي. زه دا نه غواړم چې له لاسې ونیسم لکه کوچنی چې مې نیولې، یو تر پایه پورې یو ځای ته ورسوم چې دغه دروازه ده او هغه کوټه ده او هلته به ته کښېنې. دا کار زما نه خوښېږي، او که داسې یوه کیسه بولولم هره باندې د پېښورانو خبره بوج شي. زه غواړم چې ما پرېږدي چې زه هم ساه واخلم او زه هم فکر پرې وکړم. نو ګمان کوم دا چې زه خپله له دغه ډول یو کیسې نه خوند اخلم، او شاید هغسې هم زه لیکم، زه غواړم چې لوستونکي ته هم یو څه فرصت ورکړی وي.
د کیسې په پیغامونو باندې ډېر وخت دلته تاکید کېږي او لیکوال یې کوي. ستاسو یوه کیسه ده فال، یو څوک ده او له فاله سره په جنجال کې ده، او بیا راځي بل یو بل څوک ده چې د نوم یې په الف شروع کېږي، له هغه سره یې جنجال وي، بیا په کور کې څه جنجال لري. پیغامونو ته چې وګورو، یعنی کله ناکله صرف هغه یو رواني کیفیت دی، خاص پیغام هم نه وي پکې، چې فرضاً صرف یو څوک انځور سوی رواني حالتونه دي. په دې حیسه کې منظر څه ده؟
په کیسه کې زه عموما دوه خبرې مطرح دي. یو دا ده چې ډېره هڅه کوم د کامیاب یم که نه یم کامیاب، کې هغه دا ده چې زه غواړم چې په پای کې د ژوند یوه صحنه داسې ترسیم کړم، یا یو کرکټر داسې ترسیم کړم چې په پای کې لوستونکی په ژوند کولو فکر وکړي. کله کله شاید داسې یو څه وي پکې چې هیله له لاسه مه ورکوه، کله کله شاید یوازیتوب وي. په ژوند کې موږ ډېر خلک وینو چې واده لري، اولاد لري، ورور لري، خور لري، مور لري، ټولنې کې دوستان لري، لیکن دی بیا هم یوازې دی. دا هم د یوازیتوب هم خپل یو څه دي چې ما ډېر کارولې دي په کیسو کې، بالخصوص په تېره مجموعه کې نسبت مجموعې ته. او یوازې شوي چې دي، یا یوازې شوی انسان چې دی، زه غواړم ووایم چې ژوند یوازې دی، خو په دې یوازې حالت کې هم ځینې شیبې دي چې هغه خوندوري دي، او دغه شیبې دي چې ژوند جوړوي. له دې ورخوا ته شاید زه ډېر څه پیغامونه ونه لرم، اصلا غواړم چې انسان باید له ژونده خوند واخلي.
دا به هغه اصول ومنو چې تاسو ورسره دلچسپي لرئ چې ستاسو په کیسو کې اوسي، هغه نور اصول خو مو مات کړو.
کړی زه لکه مخکې مې وویل زه دې اصولو پابند نه یم. اصول د دې لپاره دی چې مات شي. زه دا نه غواړم چې یو څوک دې راشي او فرض کړه یو لنډه کیسه ده، په هغه کې دې 16000 نورې کیسې هم وکړي، بېخي د ناول غوندې یو غټ شی دې ولیکي او دې لیکي چې دا لنډه کیسه هغه څه نه وایم. لیکن نور کوم اصول چې دي لکه چې د لنډه کیسې لیکل پیل شوي دي په حکمتونو راغلی ده. موږ ولې ورته ټینګ شو یا قسم میکړه د شی پایلری منزلری اوجلری تلوسلری نه پرم دالری اغلری او څه شی په کتابونو کې راغلی دي تاسو رونه دي ما فکر باید مات سي په شیر کې چې موږ د تقانی چې موږ د لنډکای شیر ولرو موږ د سپین شیر ولرو موږ د نظم ولرو غزل ولرو قصیده او نه پرم څه دی ولرو ولې په کیسه کې دا دودونه مات نکو او هغه وخت په شاید عیب شي یو لستون کې تر خوند و نه خلی هو چې دا خو کاملاً ګونګه کیسه ولا هغه وخت کې شاید یو څوک وایي چې دغه بدلون ګټه ونه لرله او کاکا حالت نه ګمان کوم بدلون پکار نه
تر اوسه به مو څومره کیسه چاپ شوی
سل کیسه مې چاپ شوی دي امداد الله رکی ورستی کیسه مې سلامه کیسه ده خو لیکل مې یو سل دروشت کیسه دي تر اوسه پوری زه یو عادت لرم چې کیسه شمارم په خپل کمپیوټر کې را سره هر کله چې کیسه ولیکم الټی نمبر ورکوم یو سل دروشت مې کیسه د اپریل میاش 2015 کال فاسکا دا سی څو تلیکم او هر کله چې کیسه ولیکم د کیسې لاندې هغه ساعته متلیکم لدې سم خاصه دلچسپي وي کله چې بیا کلونه وروسته هغه ځای ولولم هغه شی به تم ورولي او هغه شی به خوند اخلم
رادیوي مجله هر جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه ووري
د ټولو پنسلونو څوکي تیرې شوی توري بللو ته چمتو دي خو بیا هم یو څه ناوي لپات کیږي دا د نوبل د ادبیاتو د جایزې ګټونکو ګونتر ګراس لاند شیرو ګونتر ګراس تیرونه ل دنیا سترګې پټکړې ګراس د جنگل په اړه لیکلی وو د جنگل چیرې مې تل مجذوبوي جنگل مې مجبوروي چې فکر وکړم د طبیعت خیال پردازیز ما تر تخیل پیاوړی ده زه باید نور هم ډیر څه یاد کړم د ګراس ژوند ته زموږ همکار احمد تکل کتنه کړې ده دا اوریدلو بلنه درکوم
د نوبل د ادبیاتو د جایزې ګټونکو جرمنی لیکوال ګونتر ګراس پرون په حق ورسید د نوموړي لیکوال د کتابونو خپرون کې ټولنه وایي چې ګراس پرون د جرمنی د لیوبک ښار په یو روختون کې ساور کړه ګراس پر ادبی لیکنو سربیره سیاسي فعال هم وو او پر اسرائیلو یې ځینې انتقادي لیکنې هم کړې خو جرمني سیاستوال او د نوبل جایزې مسؤلینو دای هغه لیکوال بللای چې د جرمني ادبیاتو ته نوې سا ورکړې په دې اړه پام وکړئ د ازادي رادیو د خبر د مرکزی څنګ د راپور لنډیستا ګونتر ګراس په تیر یو لسیزه کې جرمنانو ته تر ټولو ګران لیکوال و چې واتیا کله ژوند وکړ د ګراس په نام تو اثرو کې یو د هلبی ډول په نوم ناول دی چې په 1950 کال کې خپور شو د نور اثر پښو او مګاک او د چنګاخ په ګام ناول نه دی په 1999 کال کې د نوبل جایزې مسؤل کمیټه ویلی و چې ګراس د تاریخ هیر شوی څیر راژوندۍ کړي او ځکه یې په هغه کال کې دته د نوبل د ادبیاتو جایزه ورکړه د نوبل کمیټه څرګند کړ چې د هلبی ډول ناول چې د جرمني نازیانو پر ضد لیکل شوی اثر دی په شلمه پیړۍ کې په جرمني کې د ناول لیکنې بنسټ کې خوت دا ناول په هغه ادبي سبک لیکل شوی چې د جادوئي ریالیزم په نوم یادېږي د ناول کیسه د اوسکار مزرات په نوم د یو درې کلن ماشوم لخلې بیانېږي د هلک په درې کلنۍ کې هغه محل چې نازي ګوند په 1913 کلونو کې د زور اخیستو په حال کې وو پریکړه کوي چې باید له درې کلنۍ څخه لوی نشي د ناول دا کوچنی اتل خپل پیغام د یو هلبی ډول په غاګولو سره بیانوي د همدې کیسې پر بنسټ په 1909 یم کال کې نامتو جرمني ډایرکټر فولکر شلویندروف یو سینمایي فلم جوړ کړ چې د اوسکار جایزه یې هم وګټله د نوبل کمیټې وویل چې هلبی ډول ناول په جرمني کې له څو لسیزو ژبنی او اخلاقي سقوط وروسته د جرمني ادبیاتو د نوي پړاو پیل و د ګراس اثر د نازیانو د واکمنۍ دوره د جګړې ورانۍ او د نازیانو لماتي ورسته د ګنا هغه هیڅ تصویروي چې جرمنانو درلود په 2008 کال کې د پیاس پوستکی په نوم د نوموړي یو بل لانجمن ناول خپور شو په دې ناول کې دای د خپل تیر ژوند هغه برخه افشا کوي چې د دوهمې نړیوالې جګړې پورستیو کې له نازیانو سره همکاري کړې وه. ګونتر ګراس په 1944 کال کې د امریکایي پوځي مامورینو لخوا ونیول شو، څو میاشتې په زندان کې و، وروسته د سنګکارۍ معمار او بیا هنرمند لیکوال شو. هغه څه چې باید وویل شي، د ګراس د یوه شعر سرلیک و چې په 2012 کال کې خپور شو او په هغه کې پر اسرائیلو او د دې هیواد پر اټومي وسلو چې د ده په وینا د نړۍ لپاره ګواښ دی سخت انتقاد کړی و. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل د ګراس میرمنې ته په یو لیک کې لیکلي دي چې ګراس په خپلو هنري آثارو او سیاسي او ټولنیزو لیکنو سره د جرمني له جګړې د وروسته تاریخ ساتنه کړې ده، او د بهرنیو چارو وزیر فرانک والتر شتاین مایر وویل چې ګراس یو ستر هیوادوال و او مړینې سخت خواشینی کړی.
شانواز باقر د ځوان کول په مخکښو شاعرانو کې بلل کیږي او شعر یې په دې سټایل کیږي چې نوې خبرې ډېرې لري. خاغلی باقر نن سبا په کوټ کې اوسي، نو موړی د خپل شاعری د پایل په اړه وایي.
تقریبا زما د سی واته کلو شو چې زه شعر لیکم.
په دې و اتو کلونو کې به مو څومره شاعری کړی؟
شاعری خو بلا ډیره ده، خو حساب نه راځي. شعرونه مو ډیر لیکلي دي او چې انتخاب شي انشاءالله کتاب انشاءالله یو څه نږدې ورځو کې به انشاءالله کتاب هم چاپ کړم.
باقر صاحب، ما هم ستاسو شعرونه لوستي دي، ډېر نوي مسایل یې پکې. په دې څه کې یو څه راته ووایاستئ، نوې خبرې خو په اسانه نه کیږي.
زما د شعر چې زه په کوم حال کې جوړوم، نو زه فکر دا کوم چې په رښتیا او دنیا په دنیا کې کوم وګورو، د فلمونو شو دا نوې نوې موضوعات راخلي بدل بدل، نو بیا زموږ خیالي دنیا ته نو باید د هر شاعر شعر بیل معنا ولري، بیل مفهوم ولري. زما په شعر کې دغه کوخه چې زه داسې نوې شعر ولیکم چې هغه شعر کوم شاعر دا غلب زنو ته چا د شعر جامه نه ورکړي، او داسې شعر د انزور په کوخه مده چې په شعر کې انزور راولم، ځکه چې دا انزور چې په کوم شعر کې نو دا د لستون کې زړه راکښ کوي.
د خپل تعلیم پیسې کې مې او څه راته وایسته چې ملوست دي په څه مصرف یاست؟
زما خو تعلیم داسې لسمه پورې کړی دی، تو او کتابونه مو ډیر بلا ډیر لوستي دي، او خاص کر دغه ځوانانو کتابونه شاعری چې
هغه ځوانان چې لولې ډیر څوک دي،
او پدې کې ډیر خخ شاعران راځي. شاه سعود شو، اطل افغان شو، داسې اجمنان شو، داسې ماشاءالله ستاسو شعرم لولم او ډیر خوند ترې اخلم.
مهرباني باقر صاحب، یو شعر به دی واورو.
مننه. شعر دی چې د محبت د آخري حد په حصار کې یم، د محبت د آخري حد په حصار کې یم، تا سره ناست مو ستا په انتظار کې یم. کرانو پختی نونو میرا لهم ناراضي، کرانو پختی نونو میرا لهم ناراضي، زه چې وړو کې رالوي شوی په کوم خار کې یم. زما د وینې د هر څاڅکي په سیګر ذخکاری، زما د وینې د هر څاڅکي په سیګر ذخکاری، زخمی مارغیم تر پټ شوی په چنار کې یم. او تور تیار ده ل خپل ځان نه هم یې رکیږي، تور تیار ده ل خپل ځان نه هم یې رکیږي، خلق د ورونه بند او زپلار کې یم. وجود می رو رو ختموي را باندې لیکي تاریخ، باکر چا داسې تاو کړي په پرکار کې یم.
ډیر علی، په دې شعر کې مو تقریبا ډیر موضوعات نوي وو. باقر صاحب، په شاعری کې یو شی ته چې توجه پکار ده او تاسو ورته کوئ، هغه د فیلونو بدلول را بدلول دي. کله کله یو فیل چې په یوه معنا باندې د یو څه لپاره عام شوی، هغه که بدل را بدل کړي او د بل شي لپاره یې وکاروي، ډیر خوندور کیږي. خو کله نا کله بیا دا نوښتونه داسې می چې کلام ورسره ګونګ غوندې سي،
او دغه ستونزه زیاتره وخت کې راځي. خو بیا هم چې یو لفظ یا دغه سیمانا وی چې هغه ته په شعر کې دغه ته د شعر جامه ورکړي، او دغه په بل شعر کې په بل اړه په بل مفهوم راولي، نو دا خبره ده خوندر خو یو د شاعر د اسلوب یا د شاعر د رنگ شناخت نه کیږي.
باقر صاحب، یو شته چې زما پام سوای د دیوالونو مو په شعر کې ډیر زیات تکراریږي، وجه به څه؟
دیوالونه خو زما د فکر یا زما د خیال سره کوم هم اهنګ ټکی دی چې دیوالونه دیوالونه زه اکثره په تنهایی کې پاتې کیږم، له دیوالونو سره خبرې کوم، له دیوالونو نه کیف اخلم. نو حتمن چې د کوم شي سره ستا ډیره ناسته ولاړې، نو حتمن هغه به تامن قصه کوي.
په کومو وختونو کې شعر ډیر لیکئ؟
زما د ذات دنیا یا زما په ما کې پټ شاعر چې څه وخت له خوبه راپاڅي، هغه په ماسخوتنو کې چې ستوري او ستورو شمارل کومه، سپوږمۍ سره خبرې کوم، د تنهایی صادر پر ځان راخور کوم، نو په دغه حال کې شعر لیکم.
مهرباني، یو بل شعر به مم
مطلب ده چې خاورې وجودونه زندگی اوبه ورس په ورس کمیږي له کوهي اوبه، او مړ چې شو له تندې نه پرې پوه شومه، مړ چې شو له تندې نه پرې پوه شومه، ما نه به غوښتلې یو ګونګي اوبه. او یخ خدایه خپل ځان ورته ور وخایا، یخ خدایه خپل ځان ورته ور وخایا، سترګې شوې اسمان ته د سړي اوبه، تږې وي په خوب کې ټوله شپه ولې، څوک چې د شپې خپل سر لا کېږدي اوبه.
ډېر عالي باقر صاحب، د نویو تجربو په حیسه کې یو څه راته ووایاست، څه کول په کار دي؟ ستاسو خپله تجربه څه ده؟
موږ چې اوسنی شعر لولو نو زیاتره دغسې ځوانان وي چې هغوی ډمبار کتابونه چاپ کړي دي، هغوی په شعر کې به څه نه وي، هغه د پښتو په ژبه یو بوج څه بولم، ځکه چې یو شی چې ډېر عام شي او په هغې کې یو دنیا نه وي، یو خون نه وي لوستونکي نه پیدا کوي، نو هغه ضرورت نشته چې چاپ یې کړي. خو بیا هم دنیا ده، باید دغسې یو شعر ولیکل شي چې هغه د نورو شاعرانو نه مختلفې جلۍ، نو هغه به لوستونکي هم پیدا کړي، او ځکه چې نن سبا نوي شي ته خلک سترګې ډېر وراوړي. عزت هم مهم دی او مطالعه هم مهمه ده، ځکه چې د مطالعه چې څومره کې ستا ذهن به پراخېږي.
باقر صاحب، تر اوسه مو کتاب نه ده چاپ کړی، د دې وجه څه کېدلی شي؟ تاسو ویل چې اته کاله کې شاعري کوي،
علت یې دا دی چې زما ته زه د خپل شعر نه لا مطمئن نه یم. زه نه غواړم چې زما شعر دی زما کتاب دی پالماریو کې پروت یو ګرځې دی وهي، او دغه شي ته ډېره پاملرنه لرم. او انشاءالله اوس مې اراده کړې ده د ډېرو ملګرو ستاسو د مشرانو په غوښتنې انشاءالله کتاب چاپ کوم، مختصر کتاب چاپ کوم، داسې اویا پنځه اویا غزلونه به، داسې پنځه شپږ نظمونه به په دې کې.
علاوه له شاعري لیکنه هم کوي؟
نثر ډېر کمزور یم، په نثر کې انشاءالله کوشش کوم چې په دغه کې کار وکړم.
کور مودان